او شرکتونه لګنو ستونزو سره مخ دي. افغانستان په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره هم د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو د هواري په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي، خو ویل کېږي چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي. همدارنګه بیا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د ترانزیتي او ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له لارې جدي هلې ځلې وکړي ترڅو په دې برخه کې شته ستونزې هوارې شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویلي یو شمېر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوي دي چې په خپلو هیوادونو کې افغانان د کار لپاره ومني. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونې پرون په کابل کې وکړې. هغه وویل د حکومت هڅه دا ده چې د وضع تړونونو له مخې له خطره د ډکو او قاچاقي سفرونو مخه ونیسي. له دې مخکې ځینو نورو افغان چارواکو هم په دې برخه کې ځینې ژمنې کړې وې. په تېره بیا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې ویلو چې یوه طرحه چمتو کړې ده چې د هغې طرحې له مخې به افغانان په بهرنیو هیوادونو په تېره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې کار کولو لپاره په قانوني توګه واستوي، خو تر اوسه پورې هیڅ راپورونه د دې نه دي ورکول شوي چې یو افغان دې هم عربي هیوادونو ته په رسمي توګه د کار لپاره استول شوی وي. نور حال د یوسف انزدران په رپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بهر ته د تلونکو کډوالو وضعیت دردونکې بولی. وایي حکومت هڅه کوي له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د بیغاګوخ کوپنوم د کډوالو د ژوند پاړه د جوړ شوي فلم پرانیست غونډې ته خبرې کولې، وویل د هر کډوال ژوند د ډیرو دردونو بیان کوي. ښاغلی بلخی وایي حکومت ټوله هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه مناسب ژوند برابر کړي، خو ځینو ستونزو دوی دې ته مجبور کړي تر څو داسې کډوالي چې منظم او قانوني وي ومني.
تلاش هایی را داره دولت افغانستان که مهاجرت در بیرون از کشور
دی. وایي افغان دولت هڅه کوي چې له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. په دې اړه د ځینو هیوادونو سره چې کاري قوې ته اړتیا لري خبرې اترې روانې دي، او د ځینو هیوادونو سره لاسلیکونه هم شوي دي، او په دې برخه کې انشاءالله اغیزناک کارونه ترسره شوي دي.
کار خوب و موثر در عرصه انجام شوه انشاءالله.
د بیغاګوخ کوپنوم دا فلم چې دی و افغان ځوان عباس محمدی لخوا جوړ شوی، د کډوالو د ژوند اوښکو دردونو او سختیو حکایت کوي. د فلم د جوړونکي په باور بهرنیو هیوادونو ته د کډوالو تګ ډېرې کورنۍ له ناخوالو سره مخ کړي دي، او د دغه فلم له لارې خلک دې ته هڅوي تر څو په هیواد کې دننه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. د 2014 کال رئیسې چارو پاته د کډوالو د تګ لړۍ پرانستل شوه. له سوریایانو وروسته تر ټولو ډېرو افغانانو په قاچاقي توګه اروپا ته ځانونه ورسول. د اروپا تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو ژوند ډېر وخت د اندېښنې وړ بلل شوی. ویل کېږي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې تیریږي، خو له دې ټولو سره افغان حکومت د کډوالۍ د قانوني کېدو ژمنه داسې وخت کوي چې د روانو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور حکومت یې د پوره کېدو توان نه لري. له ډلې محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې ستونزې مخنیوی کوي باید په کور دننه مناسبې زمینې رامنځته کړي.
خیلی دشوار است اندازه ای و اون حرفایی هم که گفتم هیچ از آدرس حکومت
دا کار ډیر سخت دی. دا څرګندونه تر ډیره شعاري بڼه لري. مهمه دا ده چې که حکومت روغتیا هم پاملرنه وکړي، دلته په افغانستان کې تر ټولو ډیرې د کار زمینې برابرې دي، داسې چې بل ځای به د کار دومره اړتیا نه وي
وجود نداره و نه خواهد داشت.
د کډوالو چارو وزارت بیا وایي ایران، عربي او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورسره د کارګرو په اړتیا غږېدلي او دا پریکړې عملي کېدونکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د لړۍ په دوام دوام نن د شکنجه په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاست
مننس
سیرات صاحب ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بیدارې او ټول محترم او اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې آیت قرآن عظیم شان را پویاسو چې الله جل وعلا شنو فرمایي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مگر ما چې تر هغه پورې دوی ته رسول او هدایت نیستول. د دې آیت په استنباط سره مونږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کیږي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه یور لیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او رواني جسمي صدمه ورورسي ترغو پوره د سړای د مامور دي زب په دی وتونیږي چې ترغو پوره حقایق کشف کی. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې سړی ته درد رنج دا ورورسي چې ترغو پوره د سړای په دی باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم کده کډیم نه ځانته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اعمال معنی دی.
ډیره مننه سیره سی محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډوله مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د ده عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظب کړنو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان نیستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل. دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام له بینه وړل او خپل سیاسي مخالف له بینه وړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجه ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چا ته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د ده اعتراف او د ده اقرار واخلي، نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعضو نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وځي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. سیرت محترم، د ورستي پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساسي په قوانین کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوې ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورلسمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوې ده شکنجه، او همدغسې د 1933 کال د 26 ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1950 کال کې یو 13 ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1960 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1902 کال په 90 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده. د هغه وخت نه د نادر امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي، د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي